احمد شیبری هم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوړی السلام علیکم وړاندې به واوري چې د هلمند په مرکز لشکرګا کې د پرونی موټر بم چاودنې د قربانیانو شمیر زیات شوی مدني فعالانو په لشکرګا او کابل کې دغه چاودنې خندلې او یو شمیر کسان په بیغوري تورن کړی دي تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو خبرونه اجمل ان وړاندې کړي
په هرات کې د هرات خواف ترمنز د اورګاډي د پټلې د ساتونکو د کتی درې سرتیری د یو ماین په چاودنه کې وشل شوې دي په پالچینار کې د غنی غنی په یو بازار کې نن مازیګر دوه خبرګې چاودنې شوې چې لک تر لګ 15 کسانې وشلې دي او تمکیږي چې د اروپای ټولنې مشران به نن خپل دوه ورځنی غونډې په ورستۍ ورځ د مهاجرت پر بحران خبرې وکړي بشپړ خبرونه واوري له هرات ولایت څخه په ورکل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې د یو ماین چاودنې د هرات خواف د اورګاډي د پټلۍ د ساتونکو د کتی درې سرتیری وژلې او دوه تنه نور ټپیان کړي د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډیو ته ویل د پیخنن غرمه په غوریان ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شو چې د پولیسو یو رینجر موټر په سړک کې پر ایښودل شوي ماین وخوت د هرات د والی ویان خغلی فرهاد زیاته کړه چې په سیمه کې امنیتي ځواکونه د دې پیښې د عاملینو په لټه بوخت دي اخوا د هلمند په لخکرګا ښار کې په پرونی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 8 ته رسیدلی دی او دا د ویر شته چې د تلفاتو شمیر له دې هم زیات شي د هلمند والی ویاند مرزوق ازادي رډیو ته ویل چې د پنځشنبه د ورځې په چاودنه کې چې د نوي کابل بانک ته نمائندګۍ مخې ته وشوه شپېته تنه نور ټپیان او یو شمېر نادره کړي دی وی هغه شمیرې چې موږ سره ثبت شوې دي په دې پیښه کې د شهیدانو شمیره 8 ته رسیږي او ټپیان 8 تنه دي د دې پیښې د څېړنې لپاره د هلمند د والی لخوا یو هیئت ټاکل شوی د هلمند ولایتي شورا یو غړي بریالي نظری ازادي رډیو ته ویلي چې په لخکرګا کې د پرونی حملې وروسته لس کسان نه درک دي د مرګونی برید چې د کوچني اختر په درشل کې وشو وسلوالو طالبانو یې مسولیت پر غاړه اخیستی دی اخوا د افغانستان دفاعي چارواکي وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 43 ترهګر وژلې د دفاع وزارت یو خبر پاڼه کې چې نن غرمه یې خبره کړې ویلي وو دا د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ګډ تهاجمي عملیات و چې هوایي ځواکونو او توپچي ملاتړ کوي دوی وایي وازی دیش سنه د داعش وسلوالي د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې وژلې دي دوی همدارنګه وایي چې د ننګرهار د تورې بوړي سیمم په بشپړ توګه له وسلوالو تصفیه شوې ده لازادي رډیو نه خبر ناوړي یو تازه خبر چې څو شپې مخکې را ورسید وایي چې په پالچینار کې د غنی غنی په یو بازار کې نن دوه خبرګې چاودنې شوې دي چې لک تر لګ 15 کسانی وژلي او اویا نورې ټپیان کړي دي په پالچینار کې لوړپوړي حکومتي چارواکي وزیر خان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دواړه چاودنې له یو بل سره د درې دی خو په واټن کې شوې دي دا په داسې حال کې شوې دي چې خلکو د روژماتې لپاره خوراکي مواد په مارکیټ کې اخیستل دا نن په پاکستان کې دویم چاودنه ده تر دې مخکې پاکستانی چارواکو ویلي و د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نن سهار وی درنې چاودنې لک تر لګ 14 کسان وژلي او څلور نور ټپیان کړي وو چاودنې د بلوچستان د پولیسو دفتر ته نږدې شوې وه ویل کېږي چاودنه درنه وو د شاوخوا ودانو یو هندارې ماتې کړي د بلوچستان د کورنۍ چارو ایالتي وزیر اکبر هریپال ازادي رډیو ته ویل تر اوسه څرګنده نه ده چې دا ځان وژونکي حمله وکنه
خودکش فلال نه معلومات بهرال
وی کوي تر اوسه پوری دا ندر وخانه چې دا انتحاري عمله وکنه خو احتمال نه شو ردول کې دي چې انتحاري وي په لومړنیو مرحلو کې او په دیاله څېړنو ته دوام ورکو دا کوټه د یو روختون ویان وسیمبي ګویلی د سینو ټپیانو روختي وضعیت د اندېخنې وړ دی او خې د مړو شمیر تر دې زیات شي دا جماعت الاحرار په نوم د پاکستانی طالبانو یو ویډلې د دې حمله مسولیت پر غاړه اخیستو سلګونو زرو ایرانیانو نن په ټول ایران کې د اسرایلو پر ضد لاریون کې شرکت وکړ دا لاریون د قدس د ورځې په مناسبت د ایران د حکومت په ملاتړ هر کال ترسره کیږي په نننۍ لاریون کې یو شمېر مظاهره چیانو د اسرایلو او امریکا بیرغونو ته ور واچو او ځینو د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرایلو شعارونه ورکول او تمکیږي چې د اروپایي ټولنې مشران نن د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ د مهاجرت پر بحران امنیت او اقتصاد خبري وکړي د دې مشانو غونډه په بروکسل کې جوړه شوې چیرې چې په همدې اونۍ کې پولیسو یو ځان وژونکی بریدګر هدف ته له رسیدو مخکې له پښو وغورځاوه. همدارنګه څو ورځې مخکې لندن او تر هغې مخکې پاریس ته ترهګرو بریدونو شاهد و. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا وتل په دې غونډه کې یوه بله د بحث وړ مسله ده. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو بهیر به د 2019 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې بشپړ شي. او یو بل خبر هغه ده چې قزاقستان هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې دې هیواد سوریې ته د سرتیرو د استولو په اړه له روسیې سره خبرې اترې کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې هیواد یې له روسیې سره دا ډول خبرې اترې نه دي کړي. په دې اړه د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت یوه ورځ وروسته له هغې اعلامیه خپره کړه چې د روسیې د پارلمان د دفاعي کمیټې د رئیس له خولې وویل شول مسکو له قزاقستان او قرغیزستان غوښتي چې سوریې ته دې سرتیري واستوي. دا خبر
دا سجرډو ما شمنی خبری مجله اوري. په هلمند کې د کابل بانک مخې ته د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر زیات شوی. د هلمند مدني ټولنې مسولان په بی پروايي تورنوي او په کابل کې مدني فعالان په امنیتي ستراتیژي کې د بدلون غوښتنه کوي. د لوګر د لوري د لوی لاري د ناامنیو راپورونه ولې زیات شوي؟
د جنايي مدير ترور کیږي خو تر ډیره وخت طالبان له دې په خبر نه دي. ورسته له دې چې موټر نشي پټولای دا کسان به موټر طالبان ته تسلیموي.
وړاندې مودا مسلام چېړلې چې پارلماني انتخابات به راتلونکي کال په سرطان کې له مهالویش سره سم ترسره شي کنه.
کومې ستونزې چې موږ مخامخ یو هغه خیې چې موږ شفاف انتخابات نشو ترسره کولای. اول د امنیت مسله ډیره مهمه ده.
په هلمند کې مدني فعالانو د ګوندونو استازو او د ولایتي شورا غړیو د تیرې ورځې ځانمرګۍ برید وغنده او له حکومت څخه د هغه مسؤلانو د لرې کولو غوښتنه وکړه چې غفلت یې کړی وي. په لشکرګاه کې د کابل بانک مخې ته پرون غرمه مهال چاودنه وشوه. تر دې پیښې وروسته تر اوسه هم لا یو شمېر کسان تری تم دي. د موټر بم په دغه حمله کې د وژل شویو کسانو شمېر هم زیات شوی. په دې اړه له لشکرګاه د اساسي رادیو خبریال الیاس دایي راپور لري.
ګڼ شمېر کسان راټول شوي دي او د حکومت څخه د هغه کسانو د دندو ځنډول غواړي چې د تیرې ورځې د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د هلمند د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې یو شمېر مدني فعالینو د ګوندونو استازو او د ولایتي شورا غړو پر امنیت کمانډان تور پر کړ چې د ښار په امنیت کې پاتې راغلي دي او باید استعفا وکړي. د ولایتي شورا غړي بریالي نظري ول نه یوازې د لشکرګاه ښار او کابل بانک د امنیت مسؤلیت امنیت کمانډانۍ ته ورکول شوی، بلکې دوی ته دغه بریک پاړه اطلاع او معلومات له وړاندې ورکول شوی
او دغه امنیت سپارښتنه د تسوي او په دبسې مربوطو د ښار کنټرول او د ملي امنیت څخه خبر له هم د تورته ورکول شوی او هغه راپور ورته ورکړو. بیا هم د ونتوانی د مخه ونیسي او د یو ځل نه دی چې دلته زموږ پر بانک باندې او زموږ پر پولیسو باندې زموږ پر عامو خلکو باندې انتحاري برید کیږي. دا څلرم ځل دی چې کیږي.
تیر ورځ غرمه مهال د کابل بانک مخته پر هغه سرتیرو او خلکو د موټر بم په واسطه برید کې اته ډیر کسان ووژل شول او تر شپېته ډیر ټپیان شول چې خپل ماشینه اخیستل. دولتي مسؤلین په قربانیانو کې یو شمېر ملکي کسان هم شامل بولي. د اولس په نوم د مدني ټولنې مشر عبدالحق ځواکمن یو شمېر دولتي چارواکي د تیر ورځې د برید په تړاو په ناغېړۍ تورن کړل. عبدالحق ځواکمن وویل کچیر د دوی ژغ لوړ پوري مسولین وانوري په لاریونونو به لاس پوري کړي.
کومندان امنیه، کومندان د زون، والی په خپل ادارې ملکی ادارې کې ناکام راغلي دي. امنیه کومندان په نظامی چارو کې ناکام راغلي دي. د زون کومندان خو موږ ګرسره پر کومندان نه حسابو. د خدای په لحاظ موږ به تر څو پورې چپاتې یو، تر څو پورې به د شخصي ګټو غوښتنه کوو. زه د هیڅ چا څخه نه بیرېږم. ټول هلمند د مسلمانانو ته اختار وکوم چې زه ساس څخه نه بیرېږم. زه خپل د هلمند حق واړم.
د لشکرګاه ښار د ایمرجنسی روغتون یو سرچینې د نوم نشو د پښتر ته ځدی رډیو ټول ګڼ شمیر ټپیان لا هم په بد حالت کې دی او کېدای شي د کندهار صاحب روغتون او یا بل ځای ته انتقال کړي. سرچینې ول یو شمیر ټپیان هم ساور کړی دي چې حالت یې خراب. په هلمند کې د افغان ملت ګوند پاستازیتوب عبدالرشید ناصری ول لا هم یو شمیر کسان ورک دي او کورنۍ یې په نښو نښانو پسې ګرځي.
په همدغه ځای کې دا څلورمه تکراري پېښه ده چې تر اوسه پورې د ډېرو جسدونه د هلمند د په سیند کې پراته دي او ورک دي، د ډېرو کورنۍ پسې سرګردانه ګرځي. او په تېر ځل کې تقریبا 14-15 کسه همداسې شهیدان سول، په هغه بل تېر ځل کې تقریبا 25-30 کسه دا شهیدان ورکول سوله. دا پېښې تکراري دي. په یو ځای کې تورستان یا هر څوک چې دغه عمل کوي هغه په ټول افغانستان کې کوي، دا خو داوی کار ده. اما موږ څنګه د یو د خپل د کلا دروازه یا خپل امنیتي کسان چې درول دغه وظیفه چې ده.
د هلمند والی ویند عمر ځواک په والی لګول سوي تورونه رد کړ. ویل په دغه برید کې د سرتیرو په نسبت ملکیان ډیر وژل سوي او ټپیان دي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال اکانور کینتوز هم د مدني فعالینو لخوا په دغه لګول سوي تورونه رد کړي دي. وسله والو طالبانو دغه برید پړه په غاړه اخیستې ده. ویلي دي چې ګڼ شمېر سرتیري وژلي دي، خو دغه ملکیانو په اړه یې هیڅ نه دي ویلي چې د کابل بانک نه یې خپلې پیسې ایستلې او ځینو یې خیر او خیرات غوښتی.
په هلمند کې مدني فعالانو د تیرې ورځې د چاودنې په اړه وویل هغه امنیتي مسؤولان چې بېغوري یې کړې باید له وظیفې لرې شي. په کابل کې هم مدني فعالانو د هلمند پرونی پیشه غندلې. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه جزئیات درسره شریکوو، خو د امنیت په اړه اوس یوه بله مسله راخلو. د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې به ګرانه وي چې په افغانستان کې پارلماني انتخابات ترسره شي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1990 لمریز کال د چنګاښ یا سرطان په 14مه نیټه کې شي. احمد تکل له ښاغلي مجیدي سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلي مجیدي د شفافو انتخاباتو په وړاندې تر ټولو مهمې ستونزې داسې یادې کړې.
کومې ستونزې چې موږ مخامخ یو هغه ښایي چې موږ شفاف انتخابات نشو ترسره کولی. اول د امنیت مسله ډېره مهمه ده. د وسلوالو ګروپونو شتون خپل سری په مناطق کې عامه پوهاوی ډېر مهم دی چې موږ متاسفانه ډېر کمزوری دی په ولسونو کې. بل ټولنه مهمه موضوع دا ده چې په انتخابات کې کوم پروسیجر چې باید موږ مخکې لاړ شو، یا د نوي کارتونو ویش، یا د ووټرانو لست، د الکترونیکي تذکیرو ویشل، او داسې نور ډېر مسایل دي چې تخنیکي او حتی اقتصادي مسایل دي. په کمیسیون کې هغه وړتیا د کمیسیون شفافیت په خپله کمیسیون منځ کې باید په پام کې ونیول شي، او د ټولو مسایلو کې چې ما یاد کړل د نور مسایل تر څنګ په دې کې موږ متاسفانه تر اوسه ستونزې لرو.
یوه مهمه مسله د افغانستان د حکومت د واکمنۍ د ساحې محدودېدل دي چې د امریکا د دفاع د وزارت او همداراز د نورو نړیوالو مؤسسو لخوا په وروستیو راپورونو کې هم دا خبره تایید شوې چې د حکومت د قلمرو ساحه په کمیدو ده. په دغه سي یو حالت کې انتخابات به څنګه مشروعیت ولري؟
دلته سیاسي رقابتونه په افغانستان کې متاسفانه د حکومت د ضعف نه ناوړه ګټه اخلي او دوی حکومت لوی لوی چینجونه جوړوي. ما په نظر نه تنها دا چې موږ په انتخاباتو کې ستونزې ولرو، په نتایج به په هیڅ صورت د یوې خوا نه ونه منل شي، او د دې نتایج اعلان به خدای نه خواسته د دې ویرشته چې افغانستان یو نوي بحران ته بوزي. ځکه د موږ سیاسي مخالفین چې د حکومت چې دي هغوی هم ناست دي، او دې ته چې په حکومت باندې داسې څه پیدا کړي چې وکولی شي چې حکومت ته لوی چیلنج پیدا کړي، لکه تېرو هفتې کې چې موږ د دې شاهد.
ستاسو په ذهن کې هم د افغانستان د مخکښ سیاسي قشر په ذهن کې یا په پروګرامونو کې داسې لارې چارې شته چې د هغو په عملي کولو سره دغه ستونزې چې په دا ټوله مرکه کې تاسو یادونه وکړه حل شي؟
هر څه د یو قوي مرکزي حکومت په درلودلو کې موږ دغه ستونزې حل کولای شو. د یو کمیسیون چې هغه کادرونه یې ښه روزل شوي وي او متحد وي د شفافیت لپاره، او هغه اصل چې باید دوی مراد کې اصلونه چې په دې انتخاباتو کې د دوی بې طرفي ده. همدارنګه زمونږ ولس ونډه او د ولس همکاري په ټاکنو کې، په خصوص د کاندیدانو همکاري په دې پروسه کې، او د اخیری خبره د نورو تر څنګ منل د دې انتخابات دغه اخلاق باید موږ افغانان متاسفانه ډېره کې کمزورې دي. دا باید پیدا کړو چې موږ خپله ماتیو منو. مهم ټکی دا بل دا دی چې اعتماد دی ولس باید ترلاسه شي، ځکه ولس ډېر مایوسه دی د انتخاباتو نه. دا هر څه دی چې باید د دې لپاره کار وشي، او دلته یو بستر جوړ شي چې هغه بستر د اطمینان بستر وي، ولس ته مطمئن شي چې د دوی رایې ته احترام کیږي، د دوی رایه په اساس حکومت جوړیږي یا شورا جوړیږي. گرچه کمیسیون مصمم ده، کمیسیون کې خلک به راغلي بي د انتخاباتو، ولی ولس باید دوی و پیژني او دوی رښتین ولی ثبوت چې تیرو انتخاباتو کې مونږ ولی له چخپل کمیسیون په ډول وګورئ شل شو په ژبني په سمتي په مذهبي او منطقوي برخونه وویشل شو خپل کمیسیون چې باید بهتره فوري در هغه څه چې ولس سره تر اوسه یو لوی سوال په حیث د دوی په مخ کې پراته دي ټاکنو په برخه کې او د ټاکنو د نورسته د ټاکنو د نتایجو په برخه کې
د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی خبری مجله په ورستیو کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې اسمې سنل ولو په کابل کې یو شمیر مدني فعالان وایي حکومت باید پر خپلو امنیتي ستراتیژیو له سره خبر وکړي. دوی د هلمند پرونی خونړۍ پیښې ته په اشاره سره وایي چې اوسنۍ امنیتي ستراتیژي د دې جوګه نه ده چې د خلکو لپاره امنیت تأمین کړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې امنیتي ځواکونه د بیشي او منظمې امنیتي ستراتیژۍ له مخې د وسلوالو په وړاندې جګړه مخته وړي. له کابله حدیث پردیس راپور لري.
یو شمیر مدني فعالان وایي دا چې حکومت په امنیتي برخه کې منظم او هر اړخیزه ستراتیژي نه لري. هر ورځ ګڼ بېګناه افغانان د وسلوالو له لوري وژل کیږي. دوی په کابل کې د اعتراضي غونډې پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې ژر تر ژره د خپلو امنیتي ستراتیژیو له سره غور وکړي، کنه د دوی په خبره د وژنو لړۍ به همداسې روانه وي. مدني فعال احمد زکی په دې اړه وایي
تغییر در رویکردهایی که تا به حال از او استفاده شده
په هغه کړنلارو کې چې تر اوسه ترې استفاده شوې اما ګټور نه وي باید بدلون راوستل شي. اوسنۍ وضعیت ته په کتو باید په امنیتي کړنلارو کې تغییرات رامنځته شي. ډېر وختونه موږ په امنیتي بنسټونو کې د پروګرام د نه موجودیت شاهد یو، کوي هم همغږي نه دي.
مدني فعالان له هغې وروسته په امنیتي ستراتیژیو کې د غور او بدلون غوښتنه کوي چې تېره ورځ په هلمند کې د موټر بم حملې په نتیجه کې له 15 څخه زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي هم نن په یوې غونډه کې په هلمند کې پرونۍ پیښه په سختو ټکو وغندله. ښاغلي خلیلي وویل د افغانستان دښمنان هیڅکله نشي کولی په دا ډول حملو خپلو شومو موخو ته ورسیږي او د افغانستان خلق مات کړی. سباندې درې اونۍ وړاندې هم په کابل کې د موټر بم حملې له کبله 150 کسان ووژل شول او له 400 څخه زیات ټپیان شول. امنیتي چارواکو هغه مهال ویلي چې د کابل موټر بم حمله په افغانستان کې په خپل ډول کې لومړنۍ وه. له دې ټولو سره سره د ملي دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د یوې منظمې او هر اړخیزې ستراتیژۍ له مخې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه مخته وړي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد راتمنش وایي افغان ځواکونه د ډیرو ترهګریزو پیښو مخه نیسی، خو د هلمند په څیر د پیښو مخنیوی ستونزمن کار دی. ښاغلی راتمنش د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ټول افغانستان کې زموږ وظیفه جګړه ده او موږ چې کله جګړه مخته وړو هڅه کوو د مخالفینو سرچینې له منځه یوسو. هر هغه معلومات چې زموږ کشفي او استخباراتي بنسټونه د دښمن په اړه موږ ته راکوي موږ ورباندې په سرعت عمل کوو او د دښمنانو د لمنځه وړلو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلو.
په ورته وخت کې یو بل مدني فعال سید ناصر موسوي بیا انتقاد کوي چې افغان امنیتي بنسټونه لا هم په ډلو سیاسي ګوندونو افرادو ویشل شوي چې د مسلې هم د امنیت پر ټینګښت بد اغېز کړی. د ښاغلي موسوي په خبره افغانستان له حساس پړاو تیریږي، نو په کار ده چې حکومت د ولس په مرسته په امنیتي بنسټونو کې د لازمو اصلاحاتو پر اوستو روان تاوتریخوالی مهار کړي.
مدني فعالانو نن په کابل کې په اعتراضي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په امنیتي ستراتیژي کې بدلون راولي. کابل ته نږدې د لوګر امنیت ته مخه کوو. د لوګر یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د وسلوالو لخوا هدفي وژنې او پر امنیتي پوستو بریدونه زیات شوي دي. دوی زیاتوي وسلوال کله ناکله د لوګر د پل قندهاري په سیمه کې د کابل ګردیز عمومي سړک ته راوځي، موټر دروي او د حکومتي کسانو پلټنه کوي. حکومت څه وایي؟ د نجیب الله خیل په راپور کې اورو.
د لوګر اوسیدونکو په دې وروستیو ورځو کې په یاد ولایت کې د وسلوالو لخوا د ترور پر امنیتي پستو د بریدونو او کله ناکله د کابل لوګر ترمنځ لوی لارې ته پر راوتلو اندېښنه څرګندوي. بل لوري ته د لوګر چارواکي د خلکو اندېښنې پر ځای بولي، خو وایي چې دوی د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې کړي او د کابل ګردیز په لاره کې د شپې لخوا هم امنیتي سرتیري توظیف کړي دي. د لوګر د محمد اغي او پلی علم د سیمه دوه تر اوسیدون کې خانولی او خالد آزادای رادیو توایي
په دغه ولایت کې به د ورستوي کې ترور زیات شوی دی چې قومي مشران ځوانان او هغه کسان چې په ولس کې نفوذ لري هغه ترور کېږي لول کله ناکله د کابل ګردیز لوی لار تر اوزي او عمومي شهرا یا سړکونه بندوي
لګي شپږ بجې نه ترونیم اته بجو پورې لارې بندې طالبان په سړک راوزي خلک تلاشي کوي او د حکومت خلک تګ راتګ نشي کوي
ویل کېږي د لوګر په نامنوي کې له وسلوالو سربیره د ځمکو غاصبین فساد کوونکي او په نورو جرمونو کې ښکېل کسان هم لاس لري د ولایتي شورا غړی ډاکټر ولی وکیل په دې اړه داسې وایي
فساد غصب او د نورو جرایمو مخنیوي چې کیږي دا ډول خلک هم د امنیت په خرابیدلو کې خپل رول بازی کوي وګوري چې د جنایي مدیر ترور کیږي خو تر ډیره وخت طالبان له دې پیښې خبر نه دي ورسته له دې چې موټر نشي پټولای دا چا چې ترور کړی دا کسان به موټر طالبان ته تسلیموي
د ولایتي شورا یو بل تنغړی حسیب ستانکزی بیا امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورنوي وایي چې هغوی له امنیتي پیښو ډیر په ځان خبريږي
دا د شرم ځای ده چې مدیر دی جنایی دی لوګر د قومندانې تر څنګه په شهادت رسیږي د هغه لنجر او سلا هم د مخالفینو له خوا نه وړل کیږي او یو سات وروسته امنیه قومندانې په ده خبریږي چې ما د مدیر دی جنایی په شهادت رسیدلی
په لوګر کې د ملي اردو د څلورمې پلې لواء قومندان جنرال رازق سپایوایی د لوګر په پولې قنداري کې د طالبانو له څرګندولو وروسته شپه ورځ فعالیتونه پیل کړي دي
د پولې قنداري کې راوتلو الته ځنګل وو په خسته سړک ته ځنګل نږدې دی لاندې په دې سیم کې اوس وبو چې شوی دی د دې نه په استفاده باندې دوی په ډېر تکتیکي یعنی ډېر سرعت باندې راځي خپل حضور ښیي او الته فیسبوک ته اچي چې مونږ درې په لار کې چک پاین اچولای دی مونږ د مخنیوي لپاره اوس د شپې او د ورځې خپل غزمو ته دوام ورکړی
د لوګر امنیه قومندان لوی پاسوال اسمت الله علیزی له خلکو په دې ګیله لري چې په خپل سیمو کې د وسلوالو د فعالیتونو څخه شکایت لري خو حکومت سره لازم همکاري نه کوي
دیک خپل ولس په زما ملامت کمه کم وخت دی راغلی دی چې ما چې ویل چې دلته د طالب پالیت کم یو دی راغلی دی چې دا ویل چې دلته سلا پرته ده په دغه ځای کې دا سړی دلته ناسي زیونی سو دلته کې دوا هم کوي دا نه دی ښه او کشوري کوي هم وطن بحران ته بیایي
بلخوا د لوګر والي حریم فدایي یو شمېر رسنۍ او سیاسیون تورنوي چې په دوو کلونو کې د وسلوالو یو کوچني حرکت ته پراخ انعکاس ورکوي خو د افغان امنیتي ځواکونو پر لاسته راوړنو سترګې پټوي
له هغې ورځې راایسې تر اوسه پورې تقریبا د شلو په شاوخوا کې تروریستان وژل شوي دي یعنی ول سوي دي اما بدبختانه هغه رسنۍ چې د پنځو دقو خبر ته هوا ورکوي زموږ د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې نادیده نیسي
په لوګر کې د امنیتي پیښو په باب هغه مهال اندېښنې ډېرې شوې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې داسې ویډیوګانې او انځورونه خپاره شول چې د دولت وسلوال مخالفین د پولې قنداري په سیمه کې د کابل ګردیز د لویې لارې موټر دروي او تلاشي اخلي
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیاقت کنه وایته تاسو ته ماسیم زمونږ د ډاکټر سره په ایتګه وختونه دا غواړی چې دا ما یی دینه ماسیم موږ ته هر کال زم دا کال چې ووته ورته ته موږ ته وکړو ویننه سره کله د سبا راشي موږ ته وخرج او دې دا څه مشکل لور را
والو زه کرنجان سرخدی خصوصات نو زحمت در کوم از دایره دی لوري او پیغام پر اقدام دالتا د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشینو د با کال کیږي جنود جما ټول خلک ضرورت لري او غریب خلک دی په تنخه جما کیږي نه شهیدانو مریدینو ورساو تا
زه شین پښتون یم له خوست څخه چې ما په 1903 نوي کال کې خپل کار پیل کړ او په 1904 نوي کال کې مې تکمیل کړ یعنی ما ته د بینک کارت راکړل شو خو تر اوسه پورې ما هیڅ معاش نه دی اخیستی او ما ته نه دی راکړل شوی نه پوهېږم چې ولې او څه خبره ده او ستونزه څه ده موضوع څه ده
بل سلام علیکم زه هیله یم له خوسته روره دا شپږ میاشتې کېږي زموږ تنخې بندې دي ولې مونږ منګم ماران نه یو چې خاورې وخورو د دولت مې دا غوښتنه ده باید مونږ قراردادیان ته په وخت خپل معاش حاضر کړي که نه یې حاضروي نو دا دې ووایي چې تاسو ځای له دې هېواده نه یې او بس مزدوري کوئ څه مه غواړئ نو داسې خو نه کېږي ما پسې خپل ورونه خویندې سپېري او کورنۍ را پسې سپېري مونږ څه وخورو د خدای په امان
دا ازادي راډیو د اوشمیر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدي. وړاندې د کرکټ په اړه، د افغانستان د کرکټ په اړه مطلب لرو، خو اوس په یوه نړیواله مسله راواخلو. د ترکیه دفاع وزیر وایي چې انقره په قطر کې د خپلې پوځي اډې په اړه د بیا غور پلان نه لري. په قطر کې د ترکیه د پوځي اډې بندېدل یو له هغو غوښتنو ده چې څلورو عربي هیوادونو قطر ته استولې دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ترکیه دفاع وزیر په قطر کې د ترکیه د پوځي اډې د بندولو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د قطر اډه هم د ترکیه اړوند اډه ده او هم په قطر او سیمه کې د امنیت د ټینګولو دنده لري. فکری ایسک نن په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې ترکیه په قطر کې د خپلې اډې په اړه د بیا غور پلان نه لري او زیاته یې کړه چې د دې پوځي اډې د بندولو غوښتنه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د لاسوهنې په معنا ده. ترکیه د قطر او څلورو عربي هیوادونو ترمنځ له تیرو درې اونیو راهیسې په پیل شوي کړکیچ کې د قطر ملاتړ کړی. ترکیه پرون په خوراکي موادو بار، لومړی کشتۍ او د خپلو سرتیرو یو وقته چې زغروال وسایت هم پکې دي قطر ته واستول. په قطر کې د ترکیه د پوځي اډې بندیدل له هغو ډیر له سوغښتنو څخه یوه ده چې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، مصر او بحرین فهرست قطر ته استولی. دا هغه هیوادونه دي چې له قطر سره خپل ټول ډیپلوماتیک اړیکې د هغه څه په خاطر چې دوی له تروریزم څخه د قطر ملاتړ بللای پرې کړی دي. له دې ډلې د یو هیواد یو جګپوړي چارواکي ویلي د لیست د کویت لخوا چې د دې هیوادونو ترمنځ منځګړتوب کوي دوه ته سپارل شوی. د چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي ویلي دي چې قطر ته لس ورځې مهلت ورکړل شوی چې په دې اړه پریکړه وکړي، خو نه دي ویل شوي چې که دوها د غوښتنو ته غاړه کینږدي نو د دې هیوادونو راتلونکی اقدام به څه وي. په فهرست کې له قطر څخه غوښتل شوي دي چې باید د اخوان المسلمین، داعش، القاعده، حزب الله او په سوریه کې د القاعده شبکې د اړوندې څانګې فتح شام جبهې په ګډون له تروریستي، عقیدتي او فرقه یي ډلو سره اړیکې پرې کړي. له قطر څخه همداراز د ټولو هغو کسانو د تسلیمېدو غوښتنه شوې چې د تروریستانو په نوم تورن دي او په دې هیواد کې اوسیږي. څلورو عربي هیوادونو له قطر څخه دا هم غوښتي چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي، له خپل قلمرو څخه د سپاهي پاسداران د انقلابي ځواک فعالان وباسي او له ایران سره هر راز پوځي تمرینات فسخ کړي او له تهران سره یوازې په هغو تجارتي برخو کې راکړه ورکړه وکړي چې پر ایران د امریکا او نړۍ لخوا د لګول شویو بندیزونو له مخې ممنوع نه دي. د قطر اړوند د الجزیرې ټلویزیون بندول او ځینو نورو رسنیو ته چې قطر یې تمویلوي د مالی سرچینو قطع کول د دې هیوادونو یوه بله غوښتنه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغانانو به پخوا خپلې بریاوې د ماشین ګڼو په چلولو لمانځلې، خو اوس بریاوې د کیک په خوړلو لمانځي. د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر مسؤلانو او کارکوونکو تېره شپه همدا کار وروسته له هغه وکړ چې د کرکټ ملي ټیم ته د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ورکړ. صفي الله سنګزی راپورټ لري.
د بریاو نمانځنه لږ بدله شوې ده. پخوا به خلکو په افغانستان کې تر اتڼونو او ډول وهلو بریاوې په ډزو ډېرې نمانځلې، خو اوس دا کار نه کوي، له ډزو ستړي شوي دي. د کرکټ بورډ چارواکو ملي ټیم ته د کرکټ د نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب د ورکړې په خوشحالۍ کیک قط کړ او یو بل ته یې د کیک په ورکولو دا خوښي ونمانځله. د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول هغه هدف و چې له ډېرو لوبو او لاسته راوړنو وروسته د کرکټ ملي ټیم ته ورکړل شو. د کرکټ د ملي ټیم یو پخوانی لوبغاړی دولت احمدزی چې اوس روزونکی دی وایي د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول یو خوب و چې رښتیا شو.
هغه وختونه چې موږ رایادوو او هغه مشکلات چې موږ خپل لغه د کرکټ ضرورتونه پرې پوره کول څومره مشکلاتو سره، او اوس ګورو چې موږ په کوم مقام کې یو او چیرته موږ کوم مقام واخیسته، واقعا د خوب لیدل دي او بې حده زیات خوشحالي. او نن د افغانستان د کرکټ د تاریخ ډېر
احمد زید هغه ټیم غړی و چې له نورو ملګرو سره یو ځای افغان کرکټ تر دې ځایه راورساو. له دې وروسته به د کرکټ د ملي ټیم د کرکټ نړیوالې شورا له دایمي غړیو سره زیاتې لوبې وکړي او مالي امتیازات هم زیاتېږي څو وکولی شي کرکټ ته وده ورکړي. د کرکټ په نړیوالې شورا کې افغانستان ته د بشپړ غړیتوب ورکول هغه هم اختر ته نږدې د ډیرو په اند په داسې حال کې چې هیواد له سختو حالاتو تیریږي د اختر خوښي دوه چنده کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مریم سادات له میدان وردک نه پر اسولې سمس کې اختر ورلم خټولو ته مبارک ویلې دی او هیله څرګنده کړې ده چې د سولې پیغام افغانستان ته ولري. شمسیه شهید زیل کې اختر دی ورلم خټولو ته مبارک وی او له طالبانو غواړم چې د اختر په مناسبت له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. جمال زټران له خوست لیکي په هلمند کې پرونی 14 چې پولیسکونو کورونې د خم پټګر کښې نه ولې واقعا ډېر 13 دردونکو پیښو. نصیب الله هلمند له هلمند، عبدالباری اکبر دوست له بکوا، محمد قاسم ځواک له هلمند او عبدالغفر زهیر له هلمند ټولو دغه پیښه غندلې ده.